السلام او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په خپل ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له حکومت سره دی مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 22 د جولای 14. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره د سی ټول شموله سیاسي تر هوراندې کړی چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پایل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پایل سي. زلمی خلیلزاد تیره سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبرې پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کومانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسوسیت هم له منځه وړل شوي ول. همغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیات په دغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي، دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنګیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روغتون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې 70 روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمېر 70 و. د بادغیس په مرکز قلعه نو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والي د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
د مطلق پروسس د راډوم د ورته د یو اصل کې نور مسایل نور چې څه غوښتنې یا مثلا چې ان د نفادي غوښتنې یا مثلا چې کوي غوښتنې دي د هغه په خاطر دغه شان د باندې کې مثلا د هغه په خاطر باندې دی د خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمري ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس به ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دغه پیشنهادي طرحه په 251 موافقو او 170 مخالفو رایو تایید سوه. د تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 10 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د استازو جرګې تر څنګ مشرانو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي اوس باید پر دې بحث وکړي چې آیا د ایران په وړاندې د حملو لپاره د ټرمپ د وړتیا مخنیوی د دفاعي لایحې په نهایي بڼه کې شامل کړي که څنګه. راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون میاشتې په وروستیو کې د تهران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په عکس العمل کې پر ایران د پوځي حملو امر تایید کړی و، خو په وروستۍ شیبه کې یې دا پرېکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډیره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصرالله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړولو لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنګټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصرالله په خپله مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د لمنځه تلو سبب کیږي شایي له سر ورباندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصرالله د څرګندونو په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل سول. د جرمني خبری آژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل سوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې او د کیسمایو له اوسیدونکو سره د ملګرو ملتونو پیوستون څرګند کړی دی. الشباب ډله چې وسلوالې له القاعده سره ارتباط لري د سومالیا د جنوب مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري او وخت نا وخت هم پر امنیتي ځواکونو او هم ملکیانو حملې کوي. اته بجې او اته دقیقې سوې. امریکا، روسیه، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا په داسل کې ده چې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
As I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبرو. دا هم ورې چې په پکتیکا کې د کرکټ تورنمنت پای ته ورسید.
د تورنمنت هغه دا اوس پکتیکا والو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکا وال ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیه د امریکا سخت اف 15 ډول الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په نهمه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د درېیم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا په یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یوه ثبت شوې ویډیو کې وکړه.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان بس له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. بشپړه مرکه یې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کولو مننه. غواړم د مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په نهمه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په اوومه او اتمه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. تاسو د دغو ناستو پایلې او ګډ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
طالبان اند دی افغانز. ویل ویری ګډ ټو بی وذ یو. اس یو نوټډ لاټ اف
په دوحه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هوارې شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبانو هغه دل چې په دوحه کې د او لا امریکا سره یې و پراو خبرې درلودي د پریکرو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوی هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
consulting Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده مخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي زلمه خلیلزاد ل امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازي توپ کوي زلمه خلیلزاد یو تکړه مرګ چي ده کچری هغه د خبرو په لړ کې دا سه حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او ل موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي نو موږ دغه په قضاوت باور لرو په ورته کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ شمنه وکړي او یا هم واده وکړي بلکې باید د غژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي Well what I'm saying is the commitments
that از وایم هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کول شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې
has it said that after
کچیرته سولې ته ورسیږو امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبان لخوا ورکل شوې ژمنه به عملي کیږي
Well as I said whether it's
د دغه خی امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خوابي یا خکې لخوابي د ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو عمل کوي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورسي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالږي بلکې زموږ تمه ده چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخیي
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban او افغانانو د لومړی ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو د دوهې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is the
دغه هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده د دوهې ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړه لیک صادر شو چې دواړه لوريو ته د منلو او پاره کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوهې د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوی مثبت او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لړ وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپل هغه هیله ته چې له کلون رئیسې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
The conflict to an end.
As we see recently the peace talks are getting more solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de amrika de bahrani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho amrika la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khanditub la para se zamanat maujood de
are not compromised in this deal Well let me first clarify our goal
لومړی غوړم درو خان کرم چې د سپتمبر تر لومړی نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو زموږ لوی هدف دلته د رواني وګړي جګړې ختمول دي نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل بلکې د سولې وې داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي د یو هوکړه د بریالیتوب او ملکی دولت لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان د اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ د ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کوي دا به کومه پایله ونه لري په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش ته ملري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace
if all parties Taliban United States and کټولي خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې سرول ولري
US role on that well the details of چې
د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمره او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په سیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده داعش او نورو تروستي ډلو له خطر چې امریکا او ملاتړي یې ګواښي ورسره مبارزه کوو
زلمی خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی
Well there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده موږ دواړه د امریکا د حکومت استاد یو او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوی ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو په خانه هیله ده په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کول دي زما پان موږ کولای شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
I don't think it's helpful to speculate
فکر نکوم ترغه مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي
So what about the budget for the تکل شوې حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي په دې برخه کې د امریکا او نړیوالو ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي
supporting financially Well we certainly hope the budget for the election
مکمل روچې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورسته شي ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده نړیوالو ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشت نه وي نو لاسو نه رئیس هڅول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورسته کړي موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړې چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونران لخوا هیڅ ابهام نشته په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبد الله او د ملي والی حکومت او موږ ټول د تمل لرو چې د انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړون وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي
د پنځنن لپاره د امریکا سفیر جان باسول ازادي رادیو سره په مرکه کې نموړی وویل چې طالبان باید پر خپل ژمنو عمل وکړي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس به سپی بلاستان اگزای را تو وای چه ده نری پا معتبر و رسپانو او خبرونو که ده افغانستان پاره چراغلی.
یو شمیر لویدیز و رسپانو ده افغانستان ده سولی ده حدسو و ده ننگرهار پا ولید که ده جمعه و رزی پا حمله بانده تمرکز کرده ده. اکانومیست اونیزی پا دیارد لیکلی که ده دوهی ده تیری اونی بین الافغانی ناستا پا واقعیت که ده افغانستان ده چلویخت کلن کرکیچ پا برخه که یو پرمختگو. پا دی ناستا که طالبانو موافقه وکرد چی پا خونزه و رختونونو او بازارونو بریدونه و نشی او ده خلکو ده سر و مال تزمین وشی. د اکانومیست په لیکنه که څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل په دوام کې راغلي چې د دوحې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې جنرال مارک ویلی له افغانستان د امریکایي عسکرو ژرې ستل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کیږدي که څنګه ورسپانې د جنرال میلی په حواله لیکلی ما ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د خبره د افغانستان ماموریت ورو دردون کې سخت خو په عین حال کې ضروری ده. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ترامپ هڅولی چې که آن د سولې د وتړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولی چې امریکا په تیرو وو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډیر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریټ په اړه مقاله لیکلې. دا بریټ د واده په مراسمو شوې. د ورسپانې په لیکنه یو دیارلس کلن هلک دا بریټ کړی او لزګونه کسانې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریټ کې لاس لرل رد کړي خو انډیپندنت ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډول الوتکو پلور پاړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه یې د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي و چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پرېکړه بیرته وانخلي پر انقریبه اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخاوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیه لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی خو د اف 15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللي دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شای پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجیتا انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. لدې اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامی تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیری امریکا به د اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه د ترکیه د ایستلو پروسه پیل کړې ده او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنگي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن پست سترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسولګری د کارکونکو توقيف او د ایران پر موضوع اختلافات هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه لډیر مدیر احسی ل امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته پلاس تر کړی چې انقراتور پور کوي په دې هیواد کې د 2014 کال په ناکامۍ کې د تاکي لاس ترلود.
او اوس مرزو د ټکنالوژي دنیا ته یوه هندي کمپنی د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوی آله جوړه کړې ده. نور لیسمت سروان ناوري.
یوه هندي کمپنی د کمپیوټر د ماوس پر ځای د سی ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرول شي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیشي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آله کارونکو د لاس په شورولو لیوی وی پانې بلی ته تلی شی او یو شای کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لاري د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا د آلې یا کای د انسان د لاس حرکت پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې و، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د غیداري د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وجنې توران کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلیناو کې لزګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول سي وو والی په اداري فساد توران کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرح تایید کړ چې لمخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړتیا محدود سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو ور بیا خبرداری ورکړ چې دقت دی وکړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. علي محمد نوري د ځغاستې افغان لوبغاړي دی چې په هلمند کې په یو بمې چاودنې کې سترګې ړندې سوې دي، خو د هغه په خبره دغه پیښه نه دی مایوسه کړې. وصل وصل په دې راپور کې د هغه ژوند او لاسته راوړنو ته کتنه کړې.
بمې چاودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د اتلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوري ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یوې بمې چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیاره کړه، خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پوکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوري د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې ورسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې، درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورورې د ورځنی ژوند او چارو کیسه کوي.
وخت کې د تمرینات خپل کول، کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی، یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړ. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري. وصال صاحب او د پنځه میډال په ډیر کم وخت کې په شپږ میاشتو کې دا میډالونه لاسته راوړل. او ډیر سخت تمرینات شروع کړي دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کې دوه وروسته د انګیزه ورته پیدا شو چې د کولای شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی.
ډیر ښه لاسته راوړلنې باندې حادثې نه زه تاته ویلی شم چې ما ډېرې ښې لاسته راوړلنې لرلې دي باندې د حادثې د واقع نه چې اتما په جوړتوب کې نه لرلې.
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدلی. هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي. د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړې. د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالیو ته چمتووالی نیسي او هیله لري چې په 20 کیلومتره سیالۍ کې اتلولي خپله کړي.
محمد عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکلی د سولې د پاره خوار افغان خوشاله دی، مګر د سولې مسئلې تر اوسه پورې زیات وخت نیولې دی. طارق له لغمان لیکلی افغان ولسمشر دی اول اوربند اعلان کړي، طالبانو څخه هم د هیله کوم چې اوربند ومني بیا د سولې په خبرو پسې بحث وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي د سولې د خبرو څخه سم د ادم خان او درخانی کیسه جوړه شوې ده، نو د څنګه د سولې خبرې دي. حکمت الله هم د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی که د افغانانو ترمنځ سوله وسي، افغانان به پر ځان بسیاسي خارجانو ته به هم د وتلو زمینه برابره سي. قاسم ځواک له هلمند لیکي څوک چې پر مسجد، مکتب او د خوشحالیو پر ځایونو حملې کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لرې دي. احمدي له کونړ څخه لیکلي په چپه درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنګ روان دی، عام ولس ته زیات تلفات رسیدلي، هیڅوک یې غم نه کوي. ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند له ناوې لیکلي د ننګرهار پرونی پیشه غندو دا یو ناروا عمل و. او قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمیز کې لیکلي د اداري فساد له کبله په هیواد کې ستونزې زیاتې سوي دي. اداري فساد دی چې جنګ ته زمینه برابروي. حکومت باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په پکتیکا ولایت کې د کرکټ سیالۍ څباندې له یوې میاشتې راهیسې روانې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د دې ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل شوې وې. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوې د کرکټ سیالۍ له تیرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. عمبر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه، خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه. ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته 20,000 افغانۍ نغدې جایزې ورکړل سوې. د دغه سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وایي خوشحاله دغه سیالۍ په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېده.
ډېر خوشحاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده. د آرام په فضا کې، د امن په فضا کې، د سولې په فضا کې پای ته ورسېده. د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو تر څو پکتیکاوال ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي.
د عمبر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده، خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د شو لوبغاړو انتخاب وکړ.
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتل، ډېر ښه چاند لوبغاړي دی ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو.
د میرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښ دی او وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی.
ټورنمنټ ډېر ښه مراسم نیولې، فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو. خوشاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې، خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي. مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچوي.
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال بیا د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوښ دي.
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې مخ په خرابېدا روان ده، ځکه چې د موږ نماینده چې کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې راجل شوی ده، هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه. بله خبره د سټېډیم څو کلونو راهیسې کارونه ځنډېدلو، بیسیکل یو کال مخکې کارونه شروع سو، یو فیوز یې ختم سو، یو قرارداد یې ختم سو، دوه قرارداد کال په ختمېدا ده. دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي.
استعدادونه شته دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې. پکتیکا
کې چې کوم استاد یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړی او دلته لوبغاله چې کوم جوړی سي د غیښ نظارت نه کړی.
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په دا وروستیو کې د کرکټ لوبه ښه پکې غوړېدلې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې د شوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې په کافي اندازه درسي کتابونه نه لري. د مجیب حبیب زی راپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زمانه فاطمه د تجربوي خوانځي څخه یم اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشته یم تننه راورسېدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ځوریږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه ښوونځیو کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سهار د مزار شریف د سلطان رازی ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکو ده هغه وایي سره له دې چې د تعلیمي کال لومړی پړاو یې مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ ازموینې هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمینه نه ده مساعده کړې. سهار وایي چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لویره لري چې د کال په منځنۍ ازموینه کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگر از بازارم بخریم به زور از پیش ما میگیرن، امتحانا رسی کتاب نداریم، میترسیم که د امتحانا ناکام نشیم.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونځي د اوم ټولګي زده کوونکو ده ورته کیسه لري. او وایي چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ له امله دا وړتیا نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه په پیسو راونیسي.
چار ما پیش دما گفته بود که برتان کتاب توزیع میکنم، تا کتاب توزیع نکده توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په ښوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالي ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راوستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم به موقع کم بوده که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم، تا فعلا هم هنوز کم بوده هست پا برجاست، اما ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پا برجاست.
ده بلخ پوهنی دروایی چه پا دغه ولایت که پا مجموعی دول لشپک سوا و شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوبانزی شتا، چه پا که لشپک سوا زر سخه زیاد دکون که چه 55 سالانه یا انجون برابروی باز دک رو بختی. په بلخ کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د نه لرلو د ستونزې ترڅنګ د مسلکي ښوونکو د نشتون او ښوونځیو ته د ودانیو د نه لرلو له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په غزنی ولایت کې د څلوېښتو جوړو واده ترسره سو. دغه واده او د چې مصارف یې د سوداګرو لخوا ورکول سوی دی په غزنی ښار کې ترسره سوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګل پوښتي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده، سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډلهیز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلوېښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی.
خود مې که نامزاد بودم 4 سال شوت،
څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم، راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو، خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده راوکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاري نورالله چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود ازادي راډیو ته وویل:
و مراسم کې شما شاید اسم مراسم عروسی دست
دی. وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل دا د یادې ټولنې له لورې پر لاره چول سوي وو. په پام کې لرو چې دا ډول کارونه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوی او زوم د کورنۍ ترڅنګ و 50 تنه د شهر هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده میلمستیا ته راټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي.
ما فکر کوم چې یک اقدام است کې
دای وای ز فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نه اکتی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله دې مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نوره خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز ودنه پکې ترسره کیږي، خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي دا لومړی ځل بلل کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
مننه لته اوریدونکو هم چې تر دې شیبي را سره یې. په افغانستان کې د سهار ته بجې 15:30 دقیقې کیدونکې دي. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ورزو خوسته په دې ولایت کې د چنار دودیزه کلنی مشایره سوي ده. دغه مشایره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې ته ځانګړې سوي وه، سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان، د هغه د میرمنې ملکې سرایا او د افغانستان په تاریخي انځورونو شایسته سوي وه. شاعرانو شکایت کړی دی چې د زی پښتونخوا شاعران هم باید د مشاعرې ته وربلل سی وای. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره لولو سکلون راهیسې هر کال جوړیږي. تفصیل له نجیب الله خیلنا.
یاد مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته ځانګړي شوې وه، د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والی محمد حلیم فدایي په خپلو پیروزو خبرو کې ویل د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکری رغونې او فکری ویښتوب دپاره کولی شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوق کوي عامه افکار په دې لور باندې سوق.
فرهنګي برنامه او مشاعرې د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغیزمنې بلل کیږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وایي
داسې پروګرامونه کېدلی شي په موږ کې مینه او الفت، خواخوږي، سوله، آرامي راولي او یو د بل زړونو سره نږدې کې. همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغنده رول لوبوي او دوی سره نږدې کړی شي.
له ویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اورلوبه وشوه او په تعقیب یې د باران له څاڅکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنم وړاندې
کړي. مسکاد پر ہندارو کی غلط رسم وام استا پتا رسم وام ورزی و ہم دخپلی چرے دار خوڑ لئیم ازار خوڑ لئیم ازار خوڑ لئیم.
ځوان شاعر رحمن الله باران د مشاعرې ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ په سر روان دی، نه پاچا په سر روان دی، زړه مې ستړی لړوی دی، خو په تا په سر روان دی. هغه کس کو لا تر اوسا په دنیا باندې مور نشو، هغه کس کو لا تر اوسا
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تابیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګونونو ته یې څڼې وشیندلې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خواره مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کی چې به یې ورسره پورته لاړې نشي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کی. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړې شي. د خپراونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب، که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
له دې اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډېره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب، که ته تاریخچه راته ووایې نو ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تنه عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې و چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ نمانځل کیږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندیږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کیږي.
رئیس صاحب، دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
ایله کوم، خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو. استوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلې کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتماً به وي، خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کیږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پرې سپارل. خو سي چې اوسي ځان پرې غلی کي لکه داسې.
دغه دی پلاره، له همسایه نه مې تبر راوړ.
ته
راکه. ها، واخله.
وچلې، دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بیرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پرې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلۍ، چې څوک دی؟
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دی.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر یوسې لورې، ستړی مسې؟ خیر یوسې کاکا، پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پرې ماتو.
اوس نو ښه شوه. اونجلۍ، دا تبر خو د موږ دی.
دا خو مو له موږه رابر، دا یو کال موږ لرګي پرې ماتو.
د موږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د موږ په کور کې.
اوس دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر اوسې. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
رازا رازا، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر څه رانه هیر دي. زندان دی، سپارک خونه دی.
څه به وکړو، ورځ ده راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دی کړی. ډېر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم، خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردای موټر می په اجاره نیولای وو او ټیکی سیوانی می کوله.
نو بیا دلته د سرک د سره راوستي؟
نو ورور په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خو ګو ماشوم را نه ولګید.
او هو هو لکه چې وژلی دی.
نه خدای فضل وکړ مړ نه شو، سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانی کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی وو. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم تراپیکو نه پرېښودم.
ولې نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
ته هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ یې غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه دا خبره وه.
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان راخبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم، بیخي لاره رانه ورکوه.
ښه بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه ښه، ولا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره، کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي له خوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې وردننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ورپورته که.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق واړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو ړوند و، پولیسو هم دروغ ویلي و. غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تیرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو په چونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي.
او
مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري؟
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري، بې غمه شه.
خیر یوسې، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
هو، تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته په چونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو؟ د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې منی؟
په یو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې له ښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوو یې. دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه، پوډري رنګ او سرشکایي کار کړو.
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره د چونې سرشکایي او پوډری رنګ براورد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګونه غواړي
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
په چونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده، په استانبول کې د یو کور پیسې پکې پاتې کیږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسې، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي، هیڅ کله نه بېکاره کیږو. تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیږو رنګ بدللی وي.
خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.